د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده، زه خلیل خانم. افغان جمهور رئیس اشرف غنی پرون د چهارشنبه په ورځ دوهې غونډې ته تلونکي پلاوي ته ویلي چې د افغان دولت او افغان ملت د استازو په توګه د افغانستان واقعیتونه، هیلې، دردونه او لید له طالبانو سره شریک کړي، او طالبان قانع کړي چې له افغان حکومت سره له مذاکراتو پرته بله لار نه لري.
طالبان قانع کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت سره له مذاکراتو بغیر بله لار نه لري، او د جنگ د ختمولو لپاره بل نسخه نه پیدا کړه.
هغه د قطر بین الافغاني غونډه یو تاریخي فرصت وبله او زیاته کړې ده چې د لومړي ځل لپاره له مقابل لوري سره د هر اړخیز باسونو زمينه برابر شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو مخکې ویلي و کچیرې افغان چارواکي په دغه غونډه کې ګډون کوي، د حکومت استازیتوب به نه کوي او خپل شخصي نظر به نه وړاندې کوي. خو ښاغلي غني ویلي چې قطر ته تلونکي پلاوي د افغان دولت او ملت استازیتوب کوي. طالبان هم د یاد نوملړ په تر لاندو یو ورځ وروسته پرون د چهارشنبه په ورځ په ویلامي کې دغه پلاوي د شمیر په زیاتوالي انتقاد وکړ او زیاته کړه چې د غونډې تنظیم کوونکي دومره زیاتو کسانو د بللو پلان نه لري. طالبان ویلي وو چې دغه اعلان سوي لیست څو محدود شمیر کسان به د دوهې غونډې ته وبلل شي. ټاکل سوي د یاد کسان د رواني اپریل میاشتې له 19 نه بیا تر 28 نیټې په دوهې کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. د روغتیا چارواکو ویل دي چې لږ تر لږه شپږ ملکي کسان د لیبیا په پلازمینې کې د راکټونو په بریدونو کې وژل شوي دي. دا د لیبیا پلازمینې ټرپولي تر کنټرول لپاره د مخالفو ملیشو په یو بل تازه بریدونو لړۍ ده. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي په ملکي خلکو او د هغوی د اوسېدو په ځایونو د راکټونو بریدونه سخت کندري دي. په دغه هیواد کې د اپریل له 15 راهیسې د لیبیا ملي اردو چې مشري خلیفه هفتار کوي او تر ټرپولي ملیشو ترمنځ چې ملګرو ملتونو یې ملاتړ کوي جنګ پیل شوی دی. د سیلانیانو یو بس د پرتګال په مادیرا ټاپو کې چپه سوی دي، 90 تنه پکښې مړه شوي دي او 28 نور زخمیان دي. دغه بس کې زیاتره د جرمني سیلانیان سپاره ول چې د سړک د غاړې وشتي او بیا چپه سو. په بس کې 55 مسافر سپاره ول، په مړو کې 13 ښځې او 11 نارینه شامل دي. د پرتګال د بارنو چارو وزیر ویلي چې لومړی راپورټونه وایي چې ټول مړه شوي کسان د جرمني دي. د پرتګال دولتي خبري اژن لوسا بیا ویلي چې د ټرافیک په یو بله پیښه کې چې د کانیکو شارګوډي ته نږدې سوي 28 تنه زخمي سوي دي. په سوډان کې داسې رپورټونه خبرې سوي دي چې د دغه هیواد پخوانی جمهور رئیس عمر البشیر په خپل کور کې د نظربندۍ څخه اوس بندیخانې ته انتقال شوی دي، خو ځینې سرچینو بیا ویلي چې دا خبره حقیقت نه لري. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د البشیر د کورنۍ وغړي چې د نوم د سرګندول نه ډډه کړې ده، د رویټر خبري اژانس بي بي سي او نورو خبري اژانسونو ته ویلي دي چې هغه د سې شنبې په ورځ ناوخته په خرطوم کې د کوبار زندان ته انتقال شو، او هم د دغه زندان محافظینو سی این این ته ویلي چې هغوی بشیر لیدلی کله چې زندان ته راورسېده. کوبار هغه زندان دی چې په خپله البشیر به پکې د خپل قدرت په وخت کې خپل مخالفین زنداني کول. مګر د دې سره سره بیا هم په زرګونو مظاهره چیانو د دفاع د وزارت مخې ته مظاهره جوړه کړې وه. یو مظاهره کوونکی ابوبکر علي وایي چې دا باید ثابته شي چې پخوانی جمهور رئیس زنداني شوی دی. وروسته له هغې چې فوز د اعلان وکړو چې بشیر د قدرت نه لرې کړی شو او نظامي شورا به په دوو کلونو کې انتخاباتو ته زمینه برابره کړي، اوس مظاهره چیان غواړي چې زر دې په ملک کې یو غیر نظامي حکومت جوړ شي.
د اسرائیلو جمهور رئیس په رسمي توګه بنیامین نتنیاهو د څلورمې دورې د پاره صدر اعظم د پاره نوماند وټاکي. د اسرائیلو د جمهور رئیس نتنیاهو دنده سپارل ده چې په راتلونکو 24 ورځو کې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره کار پر مخ یوسي. د جمهور رئیس لخوا دغه ګام توقع کې ده، ځکه چې د نتنیاهو لکیر ګوند او نورو شیلاسو متحدینو یې د تېرې اونۍ په پارلماني انتخاباتو کې زیاته څوکۍ ترلاسه کړې وې. چین ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي ګودر یا سی پیک پروژه د پاره د بیجینګ څخه اسلام آباد ته مالی مرسته او پورونه پاکستان لخوا د نړیوال بودیجې صندوق سره د پور اخیستو په لاره کې خنډ نه دي. په اسلام آباد کې د چین سفیر د چهارشنبه پر ورځ د امریکا ژغ سره په خبرو کې دا خبره کړې ده. په اسلام آباد کې د سی پیک په اړه په یو پروګرام کې د امریکا ژغ سره د خبرو پر مهال پاو جنګ وویل چې سی پیک د پاره چین لخوا ورکړل شوې مالی مرسته جلا بڼه لري او دې پروژو پاکستان کې اقتصادي پرمختګ کې اهم رول ادا کړی دی. هغه زیاده کړه سی پیک کبه چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي اړیکې زیاتې شوي دي او د دواړو هیوادونو په ګټه دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن څخه اورېدل.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په توقیف ځایونو کې د بندیانو په وړاندې تاوتریخوالی او زور زیاتی په تیر یوه کال کې 2% راټیټ سوی دی، خو دا کفایت نه کوي. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې زلمی خلیلزاد د سولې د مذاکراتو د دوام لپاره یو ځل بیا د اپریل په 19 نیټه قطر ته ځي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
ټاکل شوی د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات د امریکا له حکومت سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې خلیلزاد سره خبرې کړي او د خپل اوږد سفر په هکله به دوی ته معلومات ورکړي. ټاکل شوی چې د اپریل په 19 نیټه خلیلزاد بیا قطر ته سفر وکړي.
نن سهار ما له خپل استازي زلمی خلیلزاد سره چې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي خبرې وکړې. د دغه پوهنتون یو فاروق تحصیله چې ملسا نومیږي هم ورسره وه او زموږ سره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په خبرو کې همکاري کوي. موږ هڅه کوو چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي، د افغانستان او امریکا د سرتیرو ژوند وژغورو.
د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې مذاکراتو پیلېدو څخه وروسته لومړی ځل لپاره به د افغان حکومت یو شمېر استازي هم د اپریل 19 څخه تر 28 پورې په قطر کې له طالبان سره وګوري. بلخوا ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په زندانونو کې د 2018 کال تر پایه پورې د زورونو کچه د اوړم کال په پرتله 20% راټیټه شوې ده. د 2018 کال له جنوري څخه د 2018 کال تر پایه د 28 ولایتونو په و اویا توقیف ځایونو کې 418 زندانیانو د شکنجي او بد چلندۍ په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت کړی دی. یوراما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په ګډ راپور کې ویلي چې د 2018 کال جنوري څخه بیا د 2018 کال تر پایه په افغان توقیف ځایونو کې د شکنجي او بد چلند کچه 20% راټیټه شوې ده. همدا شند راپور وایي چې 2015 کال له جنوري څخه بیا د 2018 کال تر پایه دغه کچه 9% وچه تیر 2018 کال کې کمواله خایي. یوناما کته هم په افغان زندانونو کې د شکنجو کمیدل د افغانستان په ملي پلان کې پرمختګ او د قانون پلي کېدل په ګوته کړي، خو له دې سره سره اندېښنه ښودلې چې له هم افغان ځوانان په توقیف ځایونو کې له زیات بد چلند سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر میشل باشلت ویل چې د رپورټونو موندنې ښیي چې د شکنجي او ناوړه چلند په وړاندې جوړې شوې پالیسۍ د شکنجي او بد چلند سره مبارزه کې اغیز لري خو بسنه نه کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي تدامي چې یماموتو وایي
د قانون حاکمیت او بشري حقوقو ته درناوی د تلپاتې سولې لپاره د شرایطو برابرولو تر ټولو غوره لار ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر له افغان حکومت څخه غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجو د مخنیوي لپاره ډیر ژر یو ملي میکانیزم رامنځته کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
کته هم وسلوالو طالبانو د قطر په بین الافغانی غونډه کې د افغان دولت د 250 ګډونکوونکو د لیست سره مخالفت ښودلې دي او ویلې دي چې دا یو کانفرنس دی او نه په یو هوټل کې واده. د بلې خوا جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې قطر ته لتونکو هیئت سره کتلې او له هغوی غوښتي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته قانع کړي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان له کابل رپورټ لري.
افغان دولت له طالبانو سره د قطر په بین الافغانی ناسته کې د ګډون لپاره 250 ګډون کوونکو پیژندلې. د طالبانو او ځینو سیاستوالو له مخالفت سره سره ولسمشر غنی نن هم دا 250 ګډون کوونکو ارګ ته وربللې. د ولسمشر غنی په څنګ کې بخوانی ولسمشر حامد کرزای، اجرایی رئیس او نور جهادي مشان هم لیدل کېدل. ولسمشر غنی تلونکو پلاوی ته ویلي چې طالبان قانع کړي چې دولت سره له مذاکراتو پرته بل لار نه لري، د جنگ ختمولو ته بل نسخه هم نه پیدا کیږي. دا هم ویلي وینه تویدل بریالیتوب نه دی او نه هم سیاسي حل لار غالب او مغلوب لري. ولسمشر ویلي چې طالبانو سره په لومړي وار مخامخ کیږي او د دولت استازي توپ کوي. اجرایی رئیس خوانی ولسمشر او د سولې شورا مشر هم په دې ټینګار کړی چې د مخامخ خبرو لپاره هڅه ونی وکړي. د ولسمشر غنی د سیاسي او ولسی چارو سلاکار ضیاء الله قمرخیل وای قطر ته د تلونکو ګډونوالو لیست د ټولو اړخونو نه جوړ دی.
په قطر کې یو کثیر تعداد مشران او همدارنګ سیاسینو مدني فعالانو د خویندو په نمایندګۍ باندې د حکومت نه یو تعداد مشران زی قطر کې به طالبانو سره ګوري، هلته به بحث کېږي. دا تر اوسه پورې د مذاکرې بحث هلته نسته ده، یوازې د تفاهم بحث ده او د تفاهم تر څنګ به مذاکرې ته هغه بستر واري.
خو 250 ګډون کوونکي ټول نه زی. د ولسمشر غنی د ولسمشۍ د ټاکنو ملګری امرالله صالح مخالف دی. په ټویټر یې لیکلي چې په کې برخه نه اخلي او طالبان د سولې مانی دي. حتی محمد نور هم ویلي چې نه ورځي. طالبانو هم له دې لیست سره مخالفت ښودلی، ویلي چې داسې کنفرانسونو کې د دومره ګډون کوونکو شتون دود نه دی. طالبانو ویلي چې د دغه نوملړ محدود شمیر وروستي لیست کې شتون لري. طالبانو ویلي چې دا په لرې خلیجي هیواد کې منظم او پلان شوی کنفرانس دی، نه د کابل په کوم هوټل کې د واده مراسم. طالبانو دا هم ویلي چې داسې لیست د سولې د پروسې تخریب دی. دا محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ټاکنیز ټیم هم وایي چې په دې لیست ملاحظې لري.
قطر د ناستې لپاره د حکومت لوري کوم لیست نشر شوی، په دې باندې زموږ جدي ملاحظې موجودې دي. زموږ لپاره دا لیست نهایي نه دی او د دې لپاره چې دا لیست همه شموله متوازن او د ټول افغانستان څخه نمایندګي وکوي، په دې رابطه زموږ کار جریان لري.
د قطر په بین الافغاني ناسته کې د افغان دولت په لیست کې 50 ښځې هم شاملې دي، خو ځینو ورسره غبرګون ښودلی. د ښځو د حقوقو فعال ملالۍ شینواري هم یو له منتقدینو ده. په ورته وخت کې یو شمیر نورې میرمنې هم لګیا دي له دغه لیست نه پرته په مستقل ډول د قطر ناسته کې ګډون وکړي او 13 خپل استازي ورولېږي.
جنګ دوام ده بل دی چې د دواړو اړخو څخه افغانان مړ کی، بل د دې هیڅ ګټه نشته. کولای شو موږ دا خبرې د اوربن په جریان کې هم دا خبرې ولرو. دا په دې معنی نه دی چې بیا به موږ د دوی خبرو ته توجه نه لرو یا دوی به موږ خبرو ته توجه لري یا نه لري.
په پام کې ده چې د قطر دا ناسته د اپریل په 6 او 20 مو شي. دا ناسته د مسکو د ناستې په تعقیب ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. او د هم په افغانستان کې د سیلابونو په اړه راپورټونه. په افغانستان کې زیات شمیر کورنیو د وروستیو سیلابونو له امله خپل کورونه له لاسه ورکړي. دولتي چارواکي وایي چې دغه سیلابونو یوازې په کابل کې 114 کورونو ته تاوان رسولی دي او زیات شمیر کورنۍ بې ځای سوي دي. دغه سیلاب ځپلي وایي چې دوی د کور جوړولو وس نه لري او حکومت باید د دوی سره مرسته وکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
د شینخالی کورنۍ یو له هغه لسکونو کورنۍ څخه ده چې په کابل کې ورستیو سیلابونو یې کور ته زیان اړولی. د هغه کورنۍ اوس خپل کور پریشي او په دې تمه دي چې حکومتي او نورې مرستندوی ادارې ورسره مرسته وکړي.
اوس دغه حالات موږ دغه ده ټول نام خدا کوم شپته 50 کسان یې ټول وو اته ورونه یې په دغه یو ویلې کې ټول راټولو او اوس دغه حالات ده او دغه ملا ده. اوس اوس وتلی واغل د خیمه میمین د ځانونو مويستلی دي دغه نه د وبونه خو مسخت څه کاری مالی پاتې په کوټو کې
نه یوازې د شنخالی بلکې په دې سیمه کې د ډیرو نورو کورونو د سیلاب د وبوز خزیان منسوي دي او هر لحظه د دې ويرسته چې کورونه یې ونړیږي.
د کابل د سند په اوږدو کې میشتي کورونه وای چې تر دې وړاندې کله په دغه سند کې دومره وب نه دی راغلی.
پورا دغه اوپر راغلی بس رنگ کو او منگا پہ ڈیر خپا شو نو اس منگا سو کو نو لار بند دی منگ مندی منگا خو واڑ حکومت نہ منگ دغه ته مرند وای یو لار منگ ته معلوم شي یو دی خو د منگا و ز دینه منگا ډیر راز فقیر خلګي او خدمتگار ای
چې دغه کور مو بورډک سو دی فامیل مو چیر وړي
فامیل مال ته خینی وای دی ته خینی خینی مو ز طرفاړو نو سلام مغه مندل ته یو ویلی کی چولی دی بس کور مو طرفاړو نو چولی دی بیخی منگا حالات بیخی خراب دنو دی خپل تاسو ګوري دا چې سره کم ته دا زه دا حکومت تر څوک نه دی راغلی او روان دی تا مو راشي نو تر څوک نه دی راغلی.
پیشته د رسیدګۍ وزارت وایي چې د کابل وروستیو سیلابونو کوم ځان زیان نه دی اړولی خو تر سل زیات کورونه ویجاړ کړي او زیات شمیر کورونه بې ځای کړي دي.
خلک ټول وتل کورونه چپاشو بوجیګانې خلکو د کورونه د وړو بوجیګانې راوړلې دغلته مډکې کړلې په خپلو لاسو باندې یې کیندي.
ارګ وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی اړوندو ادارو ته امر کړی چې د کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته رسیدګي او بیړنۍ مرستې وکړي، او همدارنګ داسې پلان جوړ کړي چې له مخې په شپږو میاشتو کې د کابل په سند کې د پام وړ تغییر راسي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د ننګرهار په ولایت کې باران او سیلابونو وکسان مړ کړي او څلور یې زخمیان کړي دي. چارواکي وایي دغه اورښتونو لسګونه کورونه هم خراب کړي دي. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورت کې ووري.
د ننګرهار ولایت په سرخروت، چپلیار، کامی، رودات، هسکمینی، لالپوری، ممندری او دوربابا ولسوالیو همداشان جلال آباد ښار کې د بیګانۍ ورښتونو لا کبله وکسانو ژوند بیللې او څلور نور ژوبل شوې دي. لوی پیخه پکې د روداتو د ولسوالۍ د چې د یوې کوټې چت پریوتې دوه مېرمنې او دوه کوچنیان پکې مړ شوې دي. چارواکي وایي د تیری ورځې راهیسې د بارانونو او سیلابونو له کبله تر 200 زیات کورونه ویجاړ شوي او نږدې 15000 جریبه زراعتي ځمکې تم زیان اوخته ده. د ننګرهار د والی بیان عطا الله خوګیانی وایي
د ورښتونو له کبله چې زیات شوي دي، چتونه را پریوتي دي، همدارز سیلاب یو کس وړي دی او د تندر پریوتو پیخه کې وطن شهیدان شوي دي چې په دوکې دوه مېرمنې او دوه ماشومان هم شامل دي. همدارس څلور ټپیان شوي دي چې په ټپیانو کې دوه ماشومان او یوه مېرمنه هم شامل ده. د سیلابونو ورښتونو له امله 268 کورونه زیانمن شوي دي.
دوی وایي زیانمنو شوو کورنیو ته په بیړني ډول مرستې ورسېدلې دي.
د امنیتي ځواکونو او نور په مرسته باندې کورنۍ خوندي سیمو ته ولېږدولې. همهاله موږ نن د بیړنۍ پیښو پر وړاندې چمتووالي کمیټې بله ناسته درلوده، یوه د شپې تر سره شوه. هغه سیمو ته چې هلته زیانمنې شوي لومړنۍ مرستې پکار دي، د ولسوال صاحبانو او نورو په مرسته باندې به هغو ته بیړنۍ مرستې ورسېږي.
د تیرو څو ورځو راهیسې په ګڼو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوختي چې تلګونه کورونه ویجاړ شوي او یو شمېر زیانمن دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5
او د هم نړیوال رپورټونه. داسې رپورټونه خپاره سوي چې ګوندي د سودان مخلو جمهور رئیس عمر البشیر د هغه کور څخه چې هلته هغه نظرباند و یو فدرالي زندان ته انتقال سوی دی. د امریکا ژغ خبریال په دې باره کې دا رپورټ لیږلې دی.
پرون په سودان کې داسې رپورټونه خپاره شول چې ګوندي د هغه ملک مخلو جمهور رئیس عمر البشیر د کور د نظربندۍ نه یو فدرالي زندان ته استول شوی دی. د البشیر د کورنۍ وغړی چې د نوم د سرګندول نه ډډه کړې ده، د رویټر خبري اژانس بي بي سي او نورو خبري اژانسونو ته ویلي دي چې هغه د سیشن بي فورز نه وخت په خرطوم کې د کوبار زندان ته انتقال شو، او هم د دغه زندان محافظینو سي ان ان ته ویلي چې هغه بشیر لیدلې کله چې زندان ته راورسېده. کوبار هغه زندان دی چې په خپل البشیر په پکې د خپل قدرت په وخت کې خپل مخالفین زنداني کول. مګر د دې سره سره بیا هم په زرګونو مظاهره چیانو د دفاع د وزارت مخې ته مظاهره جوړه کړې وه. یو مظاهره کوونکی ابوبکر علي وایي چې دا باید ثابت شي چې پخوانی جمهور رئیس زندان شوی دی. هغه وایي
انا ما مصدق انه البشير حاليا هو في السجن تمام حتى لو هو في السجن عاوزين يعني محاكمه.
هغه وایي دا ګمان نه کوي چې بشير دې زندان شوی وي، ولو که هغه په زندان کې هم چول شوی وي. هغه وایي د سودان خلک غواړي چې بشیر دې محاکمه شي. په سودان کې د تخنیکی خلکو د ټولنې وغړي محمود عباسم دغه په زندان کولو شک څرګند کړی دی. هغه وایي
نعم سمعنا انباء عن نغل الرئيس المخلوع
على تر سو پوری چې د ملک نظامی شورا په یو خبري کانفرنس کې دغه د زندان کولو اعلان نوي کړی، تر هغه پورې به دغه د زندان کولو راپورونه تایید نه کړی شي. هغه دا هم ویلي دي چې د سودان خلک په ملي ټلویزیون کې د هغه د زندان کېدلو عکسونه غواړي. په همدې توګه وی خبري منبع امریکا غوښته ویلي چې هغه راپورونه چې ګوندې بشیر زندان شوی حقیقت نه لري، هغه اوس هم په کور کې نظر بند دی. روسلاغي چې فوز د اعلان وکړي بشیر د قدرت نه لري کړی شو، او نظامی شورا به په دوو کلونو کې انتخاباتو ته زمینه برابر کړی. اوس مظاهرچیان غواړي چې زر دې په ملکی یو غیر نظامی حکومت جوړ شي. د سودان مظاهرچیانو او نړیوال ټولنې هم په سودان کې په نظامیانو فشار زیات کړي چې زر هلته ملکی حکومت قائم کړي. او هم افریقایي اتحاد د دې خبرداري ورکړي چې کچېرې په سودان کې په دوه هفتو کې ملکی حکومت قائم نشي، دوی به په دغه اتحاد کې د سودان غړیتوب وځنډي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، د اندونزیا خلکو د چهارشنبه په ورځ د جمهوری ریاست او پارلماني انتخاباتو لپاره رای واچولې. د رپورټونو په اساس تقریبا په سلو کې اتیا رای ورکوونکي د رایو حوزو ته حاضر سوي وو او رای یې ورکړې. د لومړنۍ رای شمیرنې څخه داسې ښکاري چې جمهور رئیس جوکو ویدودو به د 15 نورو کلونو لپاره جمهور رئیس وټاکل سي. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ.
د انډونیزیا خلکو د برحال جمهور رئیس جوکو ویدودو او جنرال پرابو و سوبیانتو ترمنځ خپل مشر انتخاب کړ. سر له اوس نه برحال جمهور رئیس جوکو ویدودو خپل سیال نه ډیر مخکې ښکاري.
زه غواړم چې انډونیزیا یو پرمختللی هیواد شي او له اوسني حالت نه هم بهتر شي. ما جوکو ته رای ورکړه، اسره منه یم چې هغه انډونیزیا پرمخبوزي. زه هیله منه یم چې مونږ ډیر ښه شو. مونږ د پخوا په پرتله ډیر انکشاف کړی دی، خو زه هیله منه یم چې انډونیزیا تر دې هم پرمختللی شي.
د انډونیزیا د جمهور ریاست مرستیال معروف امین او سانډیاګو د جمهور ریاست او پارلمان لپاره رای اچوي. د رایو حوزې د اتو ساعتونو لپاره د استوایی جزایرو په دغه هیواد کې اته ساعته خلاصې وي.
زما کاندید جوکو وی دی، ځکه ډیر ښه ولسمشر دی. زه فکر کوم د هیواد ته ډیر خدمت وکړ.
خو سانډیاګو اونو د ویدودو د انتخاباتي سیال پخوانی جنرال پرابو سوبیانتو سره د مرستیال په توګه په انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. نوموړی له سخت دریځو اسلامي ډلو سره تړاو لري. په انډونیزیا کې تر 193 میلیونو نه زیات وګړي د رای ورکولو مستحق دي. په دغو انتخاباتو کې 215,000 کاندیدانو برخه اخیستې ده. د انډونیزیا انتخاباتو په نړۍ کې د یوې ورځ تر ټولو ستر انتخابات وګڼل شول. په انتخاباتي مبارزو کې تر ټولو ستره مسله په دې هیواد کې د اقتصاد مسله وه. بله مسله په کې دا وه چې د محافظه کارو مسلمانانو نفوذ ورځ په ورځ پراخي. د انډونیزیا برحال جمهور رئیس جوکو ویدودو په جاکارتا کې د رایو د شمیرنې ننداره کوي. د رایو د شمیرنې یو آزاد سروې څرګندوي چې جوکو ویدودو تر پخواني جنرال پرابو سوبیانتو ډیر مخکې روان دی.
دا د ټولو انډونیزیایانو حق او مسولیت چې د خپل هیواد په آینده کې برخه واخلي. راځي په ټینګه کار ته ادامه ورکړو. دا د جوکو ویدودو انتخاباتي شعار دی.
په خوا د دغه مستقل ادارې چټکه رای شمیرنه د اعتبار وړ. د چهارشنبه د ورځې د انتخاباتو رسمي نتایج به د می په میاشت کې اعلان شي. د اتیا فیصد رایو 50% په نمونه توګه شمیرل شوي دي. په دې جمله کې جوکو ویدودو 55% رای ګټلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د کندوز د امنیه قومندان منظور ستانکزی وایي چې افغان ځواکونه په جګړو کې د ملکي خلکو ساتنې او د هغوی د تلفاتو د مخنیوي په خاطر له زیات احتیاط څخه کار اخلي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ لري.
څو ورځې وړاندې یو ځل بیا د قندوز د ښار پر شاوخوا سیمو وسلوالو طالبانو بریدونه کړي. د قندوز د امنیه قومندان منظور ستانکزی وایي چې دوی د ملکی خلکو د ساتنې او هغوی ته د تلفاتو د وروښتو د مخنیوي په خاطر په جګړه کې له احتیاط څخه کار اخلي. نوموړی وایي چې که وسلوال طالبان په یو کلی کې سنگر نیسي او جګړه کوي، نو افغان ځواکونه له زغم نه کار اخلي، ځکه چې وسلوال طالبان هیڅ ډول نړیوال اصولو ته ژمن نه دي. هغه زیاتوي چې طالبان په جګړو کې خلک د سپر په څیر استعمالوي او له کورونو یې جنگيږي.
موږ دولت موږ باید نړیوال بشري مساقونه په نظر کې نیسو. دوی عمل آزاد ده، دوی سراحي مخمل لري، دوی ارز کوي، دوی راضي د کور بالاخانه ته خيز یل د جيب کې نیسي. زی وسودا خو ظلم دی ملت په حق. موږ الته مجبور مکلف احتیاط ځکه چې موږ ولسته الته ملکی تلفات د موږ لپاره زړه درد لري او دوی سیدی په دې حساب باندې څو پښتنه کوي دي نه څو دوی باساس کې ستل کوم راغلي څه کې څنګه
نو موږ وای چې په قندوز کې وسلوال طالبان په لوړه کچه مجهز وسلې او جنگي وسایل لري، خو په زینو مخپټو ډلو کې د افغانانو شمیر کم او کې د شي خارجي اتباع ورسره زیات ملګری وي.
جنگ سانه کې څه ولید دا نه فکرم زدا جفام سره څه کوي. حتی دوی ګوره په دسي مجهز وسلو سنبال دي چې دغه غاک څوک نه وري. په دې شرایطو کې خفيفه سره لټوچینه پورته، یعنی یادی کلا شکوب ته ورته یا امپورت ورته یا کلا کوپ ته ورته، البته دغه سره غاک ما نه وري. بنا ان دا ډیر فشرفته مدرن تجهیزات دی پلاس بل په ټوله کې ګوره دوی د شپې له خوا اقدام کوي، در حال کې دا وظیفه په دولت په کچه دي زنګړ ځواکونو د سیاغه په ډیر پیشرفته سیستم باندې هغه اکمال سی او مجهزي او تعلیمات کړي. اما دوی زګورم له دې حساب دوی ډیر کوي مستفید دي. نو دلته ډیر عجیب سوال له شخصا ما ته خلک سوي دي چې دا تجهیزات دوی کوم کې او دا څوک دي؟ تاسو فکر نه کوئ چې بده ګډه زیاته اکثر افغانان وي پرې تر ساته؟
د قندوز د امنیه کمانډان زیاتوي چې د یو شمیر طالبانو کورنۍ ترې په زینو هیوادونو کې يرغمل شوی زکه جګړه کوي.
طالبان کومو ګوردا په څوټل ویشل کی دي کې یو د سیدی سي په استلا ناراضي طالبان دي. دلته به څه نیمګړتیا په دولت کې لاسرسي به نه تاسو یا مسایل تاسو ته لازم ما یو څه بیرنی ډیر قوي فشاري مجبور به ځدی خلکو نه استفاده او کی زه تاسو معلومه ده چې اکثر طالبان کورونه حتی په بازي هوادو کې هغه دي د التماسیرا دي د ساتي اجازه مجبوري سي به جنگي خپل استفاده تر وکی.
نو موږ وایي چې سیاسي حالات ته په کتو سره زکه وسلوال طالبان ځای ځای حمله کوي چې غواړي د سولې په روسا کې زیات سیاسي امتیازات تر لاسه کړي.
په دې اوسنۍ سیاسي شرایطو کې پکې تو سره په ټول توان باندې غواړي هر چیرته یو مزاحمت ایجاد کړي. دا دوی لوی لاس راوړلو په حساب دوی ځان ته انګیري او بل دا غواړي دوی دی وخت یو زور وکړي ځکه د سیاسي سولې پروسه روانه ده. دوی به خامخا د سیاسي امتیاز طلبۍ لپاره یو څه کوي.
د قندوز د امنیه قماندان منظور ستانکزی وایي چې د یو افغان او د دولت د یو مامور په صفت سوله تر هر څه بهتر ګڼي. په قندوز کې عام خلک هم د جګړو پر ځای د سولې د خبرو د چټک کېدو غوښتنه کوي او بار بار عام خلکو د سولې د پروسې په ملاتړ غونډې او مظاهرې هم کړې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غاګشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د لوګر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس خپل شخصي کور د نجونو یو شونځي ته وقف کړی دی. په دې باره کې زموږ خبريال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
دا د لوګر په باره کې برک ولسوالۍ کې د عبدالرحمن کلا منځنۍ ښوونځی دی چې 500 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. د نهو کلونو په تیریدو سره دوی لا هم له دولتي ودانۍ نه دي برخمن شوي. د لوګر د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس عبدالرحمن ناصری چې د همدې سیمې اوسیدونکی دی، له معارف سره د خپلې مینې پر اساس دا کور تازه د ښوونځي ته وقف کړی دی.
دا کور ته پلار او نیکه پاتې و؟
نه، ما خپل جوړ کړی دی. پلار نیکه پاتې نه و. ما یو کور درلود په کابل کې د کارتیناو کې. د طالبانو په وخت مې د 2 لک کلدار مې خرڅ کړ، دا مې اخل واخیست جوړ کړ. اوس دغه کور کې په کارتیناو د 1 میلیون ډالر ارزښت لري.
دا کور پر یو جریب زمکه جوړه او شاوخوا 3 میلیون افغانۍ قیمت لري. عبدالرحمن ناصری وایي چې د نجونو زده کوونکو لپاره د اسانتیاو برابرول او له معارف سره د خلکو د همکارۍ راجل بولې عمده اهداف دي.
بل هدف مو دا و چې دا انګیزه خلک پیدا شي چې د معارف سره کومک وکړي. معارف سره کومک وکړي او معارف سره هر څوک د داد بچیان دي دا د کومکسی. بل هدف ما دا و که دا مکتب د نسوان دا خونځی د نسوان ده هیڅ څوک د سره کومک نه کوي.
تر ډیره بریده د دې ښوونځي د ودانۍ ستونزه حل شوې ده، خو هغه ستونزه چې لا هم جدي پاملرنې ته اړتیا لري هغه د دې ودانۍ ترمیم او بیا رغول دي.
د دې ټولګي زده کوونکي وایي له دې کبله چې بامی سوری دی د باران پر مهال لستوندو سره مخ کیږي، خو له باران سره سره بیا هم په پوره علاقې سره خپل درسونو ته دوام ورکوي.
خراب است، باران کنه اذیت مون کنه، درس خواندن نمیتونیم، ترم میکنه قلم کتابچه مرتر میکنه، در خواندنم تونیم.
د ارقام له مخې ساک دی الله سوا تنه ویل مریض کال شاوخوا 500 زرنجونی د لوګر په مرکز ولسوالۍ کې خوانځي ته ځي. دا شمیر د لوګر د ټولو زده کوونکو له جملې سره باندې 30% جوړوي.
د امریکا غږ شنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.